درنو دوستانو ستړي مشه یجمل اندمو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې نیم ساته مازیګرنی خبری مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو له پاکستان نه غوښتي چې د خبريالانو د استلو پروسه ودرې. البته د افغان خبريالانو نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کوو. ایران څباندې 4 میلیون استاد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر 4مې پوري له دغه هیواد ووسی. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د ایسایی د ادارې له لوري ورکړل شوي اسناد نور اعتبار نه لري او وس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوې چې له ټاکل شوې نیټې مخکې له ایران نه ووسی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلی چې د ایسایی اسناد لرونکو کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې واز شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لنډ مهال اقامت کارتونه ترلاسه کولی شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره رپورت لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هر دوه تنو څخه یو تن په خارونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډیر خارونه په افغانستان کې خاري پراختیا ته چمتو نه دي. یا د اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې خارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخه من وي. دا یو ان هابیتات ټینګار ادارې ټینګار کړی چې بنسټیز خاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د خاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجینرۍ خاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتوالي، پراخ مهاجرتونه، د خاري پراختیا د جامع پلان نشټوالی، اقتصادي فقر او د خاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د خارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د می نه وشتمه د پښتو نړیواله ورسته دا ورس په ورستوي کلونو کې په دې هدف منځل کیږي چې د پښتو ژبه پرمختګ ته پام وړول شي. پښتو د افغانستان یو له دوو ملي ژبو څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د ملیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خپرې کړي او د دې ژبې د ودې او پرمختګ د لارو چارو لپاره یې وړاندیزونه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس تخدریز ډلې د چهار شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربن له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس ته امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګڼل کېږي. د اسرائیلي ورسپانې جورسلم پوسټ د چهار شنبه د ورځې د رپورټ له مخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړ وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایل او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټي د جوړېدو سبب شي. هممهاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې ویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیی سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې تیره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په زغرده هغه ته ویلي چې په اوسني وضعیت کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې ویل چې نتنیاهو ته یې خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د چهار شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د نتنیاهو ته ویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا ولس مشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقې ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا و خبرونه.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د درنو دوستانو ستړي مشه اجملان دی مو د ازادۍ په چپو کې نه خبرونه کې مو هرکلی کوم. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو له هغه هیوادونو نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیسته دی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي، په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې د چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولی شي او څه مرسته او ملاتړ له چین نه طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی؟ افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی؟ دا مسلې په نننی بحث کې څیړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه رابللی دي، د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اتمر صاحب او جان باز صاحب دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی جان باز، تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې درې کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوئ، څه ډول پرمخ تللی؟ فکر کوئ چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
د هر هیواد اړیکې کوربه هیواد سره، یعنې دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو شي چې تر اوسه لاقل دغه د رسمیاتو په کچه چې اوس معمول شوی دی، چې یعنې هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پېژني، دې کې ورته والی لري. ټولو هغه همسایگان دي، هغه کوچنی هیوادونه دي، که مخبر هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. دا څه د غربي نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي، څه غواړي وکړي او کوم پاتې دروي، دا هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي زما په نظر. چین خو هغه خامار دی چې ډېر بچي مختزي. خو
خاغله جان باز، که زه درنه همدلته یوه پوښتنه وکم، فکر کوئ چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او کله امنیتي اړخه ورته افغانستان مهم دی؟
د چین اړیکې تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکم، د اوسني حکومت سره ډېر څه پرول ممسي د جمهوریت کې د زما همکاران چې په چین کې کار کوو یا د چین په استقامت کې کار کوو، موږ همیشه د نظر تبادله جوړولی. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پورتانه عمدتا سیاسي، استخباراتي، امنیتي. اوس هم چین په څه شي لګیا دی؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالباني چارواکي تخنیکي چې تخنیکي ځینو کاریو کې دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه نه خپله د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس کوي. د بلې خوا داسې هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدنو ته ډېر علاقه لري او غواړي دلته ځینې پروژې پلې کې چینې کړي. البته دا وایي چې چین وایي چې مس د عیناکو چې دی دغه هغه کومه مزایده چې وایي کوم هغه چې کومه کنه علی کې هغه څه کوزیم هم دغه چې د اوس په نه مثلا د استقرار کوم اږي د دې په نورو منځکو کې د شمال په ځینې سیمو کې چې د تیلو زیرمې دي د ګازو زیرمې دي یا وادي کوي اما ملموسې محسوسې انتباقي کرنیا چین نه لري بیا هم تکراروم هغه آن چې هغه اساسي استقامت د چین همدا ده چې یو یو تعداد الفی ګروپونه اشخاص دنیا په طالبانو کې کرپشن پاتریسی تفمیلیتی در بل خواه در همده ها حلقه چه تعداد با نفوذ همدی هر کم امنیتی گواخون شدیه زالت محسوس کردیم محسوسا در ایوران و در خوانا و در زین نورو تره و لخواه حلقه و سازمانو لخواه هر دفن نیست در چلند در چین اساسی چلند در چه اطمی او ترتیب هغه کوم خطر چې دی په تحقیق چې ګواښ چې دی مخده هغه دکې دفن دي دا اساسي دی نو چلند نه یاد راتلونکي لري راتلونکي ته پاره دي او دا هم سیاسي
ډیره مننه اتمر صاحب لتاسو نه کم دا پوښتنه وکم د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباسب خبرونه معلومه شوه چین عملاً له افغانستان سره کومه د سلوی سوداګری زرا کړه ورکړه یا لوی پانګونه نه کوي چې پام دی ورزو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا لدغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کمبل تړونی د ستکړې او عملانه چاري پیل شوی یعنی عملاندا سينخ کاری چې چین له افغانستان نه په عملی توګه د کوم اقتصادي ګټه پلټه کوي په افغانستان کې د ایغورانو مسله خغلی جنباز یاد کړه د تاسو فکر باندې دی چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یو ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولای شي
باندې نه هم څه تاسو جناب جنباز صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه نکيله لکه چې وویل شو زه په دې باور یم چې چین په افغانستان کې هم سیاسي اهداف لري هم اقتصادي اهداف لري هم امنیتي اهداف لري اول خو چین کله چې امریکایان د افغانستان ځینې ووتل افغانستان دغسې یو هیواد تولید دی چې د چین دپاره فرصت او زمینې د مداخلې البته مداخله په دې معنا نه دی چې دلته هغوی نظامی حضور پیدا که مداخله دا مانا چه ده امریکا از آیناسته دوی با توسی روسیا و چین او بدغه برخه که چینایان ده طالبان ده حکومت سرا نجده پات شوه دوی تا دواتونه سفرونه مساعد کلی ده طالبان و مقاماتو تا او هم دغه سی دوی زین قرار ده دونم ترلاسه کلی دی مثلا ده شمال ده تیز و ده تیل و گاز و قرار داد د مسای نه قرار داد هم دغه سي د نورو قرار دادونو په لټه کې هم دي ځکه چې افغانستان کې مادنونه ډیر دي زیرمې طبیعي ډیر دي او چین هغه سي یو هیواد دی چې خپل اقتصادي منافع په سي ډیر ګرځي امنیتي اړیکې هم همدا دي چې لکه چې جنباز صاحب ویل دلته د غورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواک په اصطلاح بېغمه کي ارامه کي په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبان سره نږدې کار وکړي او طالبان همیشه په منظمه توګه دا غواړي چه اغا دلی چه دی سیمه دی پار خطر دی او عملا دوی پا افغانستان که موجود دی دی اغوی دی مخنیوهی و کی منگه دی شایدان همی چه چو کسان دی چینایانو پا افغانستان که مترور شد څو ځلې دوی باندې حمله وشوې، په هر صورت دا اندېښنی دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري، یا د امریکا ډیر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجې نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبرم ده چې چین اوس خود یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی، او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی، او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه هم په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې مخصوص د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار کوي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سړکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران ترمنځ لنډه لاره نشته. او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیرساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او
اتمر صاحب کوم دلته زه یو پوښتنه وکم. عملا په تیرو لکه جمهوریت سره په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه د مسایناک خود دستي نور دی، او خبريال په توګه مانم غلط دی چې څوک کرت امضا شو، څه ډول امضا شو، له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پوری طالبانو سره. عملا د چین په تیرو څو کلونو کې که د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونه مشمارو، کما ملي پانګونه په منطقه کې نخکاری په سیمه کې لویا، نو فکر کوي چې ډیر وخت مهاله پلان لري او کنه هسي افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط وړکو کې ساتي؟
چین داس یو پالیسی لري تر څو چې په ګټه باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نسره دا توقع کوي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنې مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې، دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی. لیکن داسې مرستې چین کولی شي، نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مس عینک په برخه کې وایم، په همغه وخت کې یو مشکل پیدا شو، او هغه د هغه یو معبد چې په لوګر کې پیدا شو، دغه معبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزئیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود وو چې په همغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو، هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو، ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغې نه ډېر استفاده وکړو. نو چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبانو چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شی نه دی چې هغه کې بلډوزر راشي او هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانې په کار دي، پروسس په کار دی، ډېر قوي زیرساختونه هغه ته په کار دي، قوي ترانسپورت ترانزیت لارې هغه ته په کار دي چې اوس وخت کې د کوم لار چې مونږ لرو د هغه د ترانزیت لپاره د هغه د تصفیه لپاره آماده نه دی. باید دغه زیر ساختارونه اول جوړ شي. د بلې خوا نه دغه روابط ته که مونږ داسې وګورو طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي، ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي، څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي، په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي. او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شوي. خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډېر دي، ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی دا خلا هم یو مشکل لري، ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو نه په ډار کې دلته نږدې نشي راتلی. او داسې فکر کوي چې دوی نه چې لکه چې
مننه اتمر صاحب. بله مهرباني مننه ورشم جانباز صاحب. ته جانباز صاحب تاسو د اتمر صاحب په خبرو هم کومه تبصره لري؟ لدین علاوه راځي چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار ویلي دي چې د باګرام هوایی ډګر چې موږ اوس پرې خود اوس د چین په واک کې دی، که څه هم ښایي د هغه خبره داسې هم تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي، او یا کیدای شي چې هدف یې مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته. چین په دغه وروستۍ یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کیږي د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري، تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی. څه فکر کوئ په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده؟ پوځي یا نظامي ګټې څومره دي؟ که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو 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 مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم مهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر هر اړخیز سوال دی. اول خو زه د ښاغلي استاد اتمر خبرو سره بالکل فرق نظر لرم، افزود نه لرم نیز خبرې زما خبرې زمات نظر. ښه، باګرام زه د سره کوم ښاغلی آن چې ټرمپ چې وار په وار د باګرام څخه یادونه کوي، زه فکر کوم چې دا تمبیر دی د ګننه د کور مصرف، یعنی هغه حالت چې رامنځته شو وروسته دینه چې په دغه ترتیب امریکایان د افغانستان ووتل، امریکا کې د ډېرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار خوښ نه شو، او دا یو بې حیثیتي ځان ته ګڼي ورته ترتیب. او بل دا چې هغه کوم شخصي خصومتونه چې دي او د بایدن په منځ کې دي وار په وار هغه هم یادوي. زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف، او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته، بیا راشي باګرام ته، هلته دې خپله اډه رامنځته کړي. اگر چې په سیاست کې خو ناممکنات نشته، خو زه چې ګورم اوضاع ته وضعیت ته دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم. دپاره دې چې ادا خو داسې یوازې نه راځي چې اگر چې هم بیا افغانستان غوندې یو هیواد کې هغه هم په داسې یو جیوسیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو څه دي لکه روسیه لکه چین. خو یو څه امکان لري ښاغلی آنس، فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر گینیدیک. دغه الکساندر گینیدیکوف د روسیې د امنیت شورا معاون، د امنیت شورا د منشي معاون، د سویبوی معاون. یو جالبه خبره وکړه چې پس دغه لکه لګه څلور کلونو یو نوې ابتکار دی. هغه دا چې او البته امریکایان ځواب نه دی هغه دا چې دی ویلی چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیم خبرې وکړو امریکایان دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی لکه لګه د ابتکار تر دی یو نوې سیاسي نوښت تر دی چې دې په منځ کې نورې څه کسي کې شي وسیږي دا جدا بحث دی. خو داسې کاری چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ کېږي روانې دي د اوکراین په مسله کې داسې کاری چې دغه موضوع هم یعنې د افغانستان او د منطقې د منځني اسیا مسایل هم لږو ډېر په یو د عمومي اجندا د یو جز په توګه مطرحېږي او دا تصادفي نه ده. ښه بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي پر استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې پرتمه بریده مخ دی کولی شي چې لاړ شي. خو چین خو دا غواړي ښاغلی آن چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسی امنیتی استخباراتی اوضاع د نوی کنټرول څخه د منطقې ونوځي او دوی وار په وار په ټولو ناستو کې په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او فرا منطقې د هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور دلته عادي جوړي نه کړي او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات یې کم شي. دا چې دا رقابتونه به تر کومه بریده څه ترتیب مقتضي دا هم جلا بحث. خو یعنې که اوس چې هغه د بټن د ستاسو د سوال تر راځي چې چین تر کومه بریده مخ کولی شي مخ ته لاړ شي که کوم داسې غیر مترتبه وضعیت پیدا کېږي ښاغلی آن په دوو مواردو کې چین کولی شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس سرک خو به نه وایم سرک کې لیدل کېږي خو نشته نه چاکار دی محتاط دی افغانستان مخته ځي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي ګطبا چې هغه نظامي ښکېلتیا هم مستثنا به ور نه کېږي یا نو داسې وشي چې داسې ګروپونه په شمول د غوران او په شمول د ترکستان شرقي او داسې نور حتی دغه داعش تر دې بریده ګواښ شي چې چین ته چې د چین امنیت ته محسوس خطر رامنځته کړي دا نو کولی شي چې البته چې اقدامات کوي خو دا فعلاً داسې احتمالات دي لویو احتمالات یعنې موردونه دي.
جان باسی اب کل لند یو جواب راکی پتہ سی حال کی چی ظاہراً دی امریکا دی امریکا دغه وسنی اداره دی ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاہراً د سرکاری چی ل نړی نه او دغه سل ډیرو لوري لوري اړیکو نه ځان راټولی تر ډیره پوری پالیسی داسی بدلیږي چی پخپل کور کې پیاوړی وو سا خېډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور ورو اوسي په دې ټوله دنیا کې. دا فکر نه کوي چې دا د منطقي خلکو ته یو فرصت ورکوي په ځانګړې توګه تاسو د روسیې خبرو ته اشاره وکړه دا په دې روسیې کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې دي هغه خپل یو تعبیر چې هر څه وو خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د اداري روسي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودی سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت ګڼي او ورو ورو تنې پخې وباسي دا نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور ډېر سیالۍ ته تشویق کوي.
زه یو باید دا وایم چې تحلیل ډېر ښه دی او کنه اداره او کدا اداره دا استمرار پیدا کوي مثلا که جی ڈی وینس راځي روس ته ترامپ نه همدغه خط و سیر یا همدغه کړنلاره به تعقیبوي بالکل امریکا به تر هغه بریده مخته ځي په ځینې منطقوي مسایلو کې چې هغه مستقیما دغه منافعو ته یا خطر مواجه کړي او یا هم هلته دغه مستقیم منافع کېږي. اوس خو دغه پاسی چې محسکارانو دغه چمت اداره رامنځته کړې ده دغسې حالات نه ویني. زه کله کله یعنی تعجب هم کوم زمونږ د سیاسي دوستانو ته پخواني مدارانو ته چې هغوی باور کوي رښتیا سره چې امریکا به بیا په یو ترتیب مستقل کېږي نه کېږي. اوس لږ تر لږه بیا هم وایم دلته یو استثنا قیدوم چې لږ تر لږه د دغه ادارې د کړنلارې په بنیاد زه فکر نه کوم چې هغسې اقدامات دې وشي لکه چې پخوا کې. اوس هغه که ډیموکراتانو که ریپبلیکنانو مهمه نه ده، خو ختمه شه د امریکا هغه وخت بل اوس په بل ترتیب به داخلیږي، کرا داخلیږي، په ټول قوت کنټرول زور به داخلیږي، خو دې ته علاقه نه لري. دوی پوهېږي چې د دوی په لاس کې اوس نور ډېر ابزارو دي، دننه په کور کې ډېر مسایل سره ښکېل دي او دغه دنیایي خپلو حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیا لکه ایران لکه نور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړې دي په هغو اساساتو دوی مخته ځي. دغه ټرامپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې وار په وار ویلو چې دا د افغانستان مسایل د روسیا او چین او حتی د ایران نوم واخیستل دوی دې مدیریت کړي. اما دا په دې معنا نه ده چې هغه ځینې دوی منافع چې دي هغه به دوی د نظره لرې ساتي چې کوم ځای کې د دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي. نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغې منطقې د هیوادونو د یو چارچوب یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس موږ ګورو هم همدغه لاره روانه ده، همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل دي. او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري، پراګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوال ابهارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي. نه، دنیا ډېر تغیر کړی، د دینامیک د دغه کاوسې او د دې تغیر هغسې نه دی لکه چې پخوا و. دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي.
مننه ښاغلی جانباز، له تاسو مننه، بېرته درته راستنېږم. ښاغلی اتمر، د طالبانو اوسنی حکومت تر ډېره پورې د ملایانو حکومت دی، پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري. څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي؟ ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیاو سره مخ دي، له چین سره د اړیکو نږدې کول، له روسیې سره پایانې وخت کې د اړیکو پالل، پایانې حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د په رسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي. دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه وو. متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همدا د شرق و غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل. د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نشي؟ او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیې او چین ته کې شي او له لویدیځ به راټول شي؟
خو پر صورت طالبان په یو سیاسي بمبست کې دي. دوی نړۍ سره یو فرصت دوی ته مساعد نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري. ګرچې د بایدن تر حکومت پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه و، امریکا به پیسې ورکولې، د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده وو چې دوی دې خبرې وکړي، امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل، دغه مقامات سره به دوی کتل. لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی. مخکې زما ارز دا و چې ګوري دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي. یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بل خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي. لکه چې آسیا د جنوب د آسیا د منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که مونږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوه سیاست تعقیبوو چې هغه فارورد پالیسي و. یعنی که تاسو دوی سره غرض هم نه نیوو، دوی به تاسو سره غرض نیوو. یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورد مخ په وړاندې په هر چا پسې، د دوی کوره پسې، د کوره پورې، د دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسو ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې، خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویل چې موږ خپل امریکا کې د څه ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې هم زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، چې یعنی تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی، گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کیږي، او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي، چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورین معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 20% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبان باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب، په دې معنی چې هم اقتصادي فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی. ګرچې طالبان وایي چې مونږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم مونږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همهغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونوځي، د طالب د بدنې نه دوی ونوځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانوري، خلکو سره د بحث دپاره کینني، زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې. بله
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنیږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله، د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړی راشم جانبا صاحب ته په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جانبا صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري. ضروري خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق له چین نه رسمیت په نړیوال رسمیت کې مرسته ته اړتیا لري، ځکه چین د امنیت شورا غړی دی، مهم دی، مالی مرستې دی چین باندې دوی حساب کولای شي، مشروعیت او حکومت ولی کې ورسره همکاري کولای شي. او بل خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه مپوښتل، آیا طالبان دا هیله واقعي بنا نه ده کوي لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي، یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی د ډیرو هیوادونو نه. آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
افغانستان په قضایا کې لږ تر لږه په اوسنۍ دینامیک کې او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت لاندې حکومت سره د مخ خلاص شي، بیا کاملا فزیکي مالی سیاسي امنیتي ملاتړ وکړي، دا زه شونه لږ تر لږه اوس نه ګڼم او نه وینم. چین هېڅکله دا کار هېچا سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دیسی نه کوي. چین لوب کری اوسو گوری چین حتا دا شانهای جلسی تا دا فلون کی جلسی تا طالبان دا وقت کلی یعنی چین کوشش کنی چه پروتوکول ور سیاسی پروتوکول ور کی طالبانو تا سیاسی ملاتاری او کی ترها غزای چه دوی دو مناخی او سر سامن کن خودیر هم مختلیسی اگر رسمیات نوری بیام لطمخی چه مساس خدمت او ویلی اغه دا د چټنی چین اوس داس د کلی دی چې سینې کړي ډېر په زرنګي او په ډېر خو تاکتیکو تکنیک دا نن سبا تاسو ته یو افته چې خپل متقی ملاصه ځان ته ډیپلوماټ وي د دې د طالبانو باندې شاو وزیر هم ټکم نو دې یو افته چې ځان ته دې بخ دے ظاہراً اس طرح کو تداوی کی خو معلوم ہے چھے ریالخیز دے خبر ختمی نہیں دی پاکستان او دے چین او دے طالبان دہا غزہ ہے چھے زین شواہد او اخبار مستقیم و غیر مستقیم دانسی گی اگر کو ایلتی گی چھے یو دس فرمول برا مستقی گی چھے طالبان با تغییر بریده جو پاکستان د سوری لندزی هغه هم بیا هم د امزه تخمی د تاکتیکو پر پایلټ او که څه دفي نو چې چین اعلان کړي چې افغانستان به د سټیک پر پروژه کې را داخليږي او بیا هم تصادفي نو چې ملا حیب الله وايي چې نور بنو بل دنیا کې جهاد چې کیږي هغه به زما فرمان وسیږي او هیڅ وخت نه لري. او معلومه ده چې هدف پاکستان معلومه ده چې هغه چې پیډه او دا هغه حالت ته پالهان چې اوسنۍ حاکمیت وړي ډېر لوی تاکتیک ده، ځکه چې طالبان ان د دې امکان نه لري چې چې پی د خپل بدن نه لري چې چې پی بیا تر دې هم دی هیبت الله دا او دا هیبت الله کتن کې هغه مخزي دا هیبت الله به زمانځي یا په کمبله قضیه کې دنه د طالبانو د انشاب او د نورو فکټونو درامه سره د اوس راسم نو د ترتیب چین خپل نو بکوي
او وختل خغلی جان باز وبخی چې خبرم کته کوم ما وختل پام دی تړاو پښتنه وکم چې د پاکستان ونډ او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی، آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري تاو کنه د یو غټي هڅه کوي یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړی کیدو ټینګیدو څرنګوالی کې پاکستان څه ځای لري، څومره رول لري او څه په ګټه تاوان ده او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپل پالیسیګانې په تکلیف کې دي. په لومړیو کې که تاسو یاد اوسئ همزه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړ، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره اړیکې تړلې پاکستان ډیر لوی فرض لري او هلته ورسره ډیر نور اړیکې هم پال کولمړي چې خو چې داسې هغه وایي کنه یا دروغجن خپل چل کې ګیر شو کولمړي چې خو هم دې پاکستان ډیر کوشش وکړي افغانستان خپل پاجندا کې راځي چې یو خپل یو برخه خو دې چین سره یو هغه چې ملکی پیسې لا په دغه لوی لوبه کې خو هغه لوبه د هغه لوبه تکنی شو د سی ٹی پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې د نن پاکستان اوس مخ دی هغه سیاسي بحران دی هغه اتنیکی بحران دی هغه سیمه ایز د نن په کور کې بحران اقتصادی دی نور دی نور دغه شیانو پاکستان سخت کنه کړی دی او تاسو ګورئ دی دغه سیاستمدارانو سره ګنداونی چې یو بل پسې همدا وایي چې افغانی سیاست سره موږ له پامانی کوو منطقوي انټیګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی هغه د اوبو هغه مسله ده د تروریستانو د ګروپونو مسلې دي ولې حاضر دي چې ډېر دوی نه وایي اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري مزبخ ټول همکاران په پانی هغه وایي چې ویل دي څو ورځې نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه وکړي او حاضر دي دې ته چې په ډېر لوی مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي نو په ترتیب د پاکستان علاقه مندي شته تر څو طالبان نور هم چین سره نږدې کی تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي پلانونه چې دي هغه هم وشي تر هغه تطبیق شي د ګډه وشي او د بل خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان دغه مدیریت کې وساتل شي لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی
ډیر زیاته مننه خغلی جنباز. خغلی اتمر تاسو نه مې پوښتنه ده چې لکه جنباز شب چې ویل دی هندوستان مسلې ته اشاره وکړله ظاهرا طالبان د سیخکاری چې د افغانستان د پخوانی حکومت هغه کما بهرنۍ پالیسی چې واغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي له روسیې سره مو یې خیالي کې غواړو چین سره یې غواړو له پاکستان سره یې غواړي او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کې د ډیرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدي چې اوس سره تارونه غځولي دي دی سی او صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې دا سی او ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کی او په دې کې به د هند لورې څه یو یا د امکان لري او کنه لري منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامېږي او کنه کې دې شي زیان وویني پکې
په کول کې که زه تاسو وایم چې سیمه ایز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه ده. دې کې افغانان ډېر تاوان کوي او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلی افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه ارزو دا دی چې افغانستان دی په افغانستان کې که هر نظام هر حکومت وي هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري هغه منافع د په نظر کې ونیسي ملي ګټې د په نظر کې ونیسي او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلی دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلق ته واوخت څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییرات سره چې په سیمه کې راځي سیاسي تحولات سره دا پر مخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بل خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ هند هم لکه چې امریکا د سیمې نه وتلی هند همداسې لاسترزنه نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي. خو دا د طالبانو په ګټه دی، زه داسې نه وایم، د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې موږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره موږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره موږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی، په دې باندې بحث پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر تاسو کوم د دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړه، او دغه حد کې هم دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله دی. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې موږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډیر وارخطا دی چې ولې هند، یو خو پاکستان د دین هم وارخطا دی، کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي، مخصوصا د بلوچانو تحریک، هغوی داسې ادا کوي. البته دا صحبت نه دی چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. پر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواو کې موجود دی، او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله، مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیځو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي. خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل رامخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیځو هیوادونو ته ظاهرا یو له مهمو مسلو نه ده. ډیپلوماټان خبرې کوي که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي، دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منع کړي دي او دوی بیا مورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، که هندي که بل هیوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیستا؟
د څه ده فعالیان چې د څه دوه خبرې دي، یو خو د یو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقې هیواد یو تعداد د توسعه په حالت کې دي، شدید توسعه په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دوی نور اهداف لري په افغانستان کې، تر څنګ دي چې اقتصادي اهداف کوم لري، خو امنیتی او نظامی وضعیت دوی ډېر پام ساتي، او دوی اجندا اساسي انطباقي اجندا همداد، تر څنګ کې مثلا ایران هم اقتصادي چاره په ځای کوي خو سرمایه گذاري مستقیما نه کوي. عین ترتیب هندوستان په عین ترتیب چین چې مخکې پرې مفصل ډول خبرې شوې دوی ته ټوله بېده چون دوی خپله د توسعې په حالت کې دي او دوی هغه څه لویدیځ هېواد لکه چې ډېره ښه اشاره وکړه هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه یا اوس نشو کولی چې څوک ملامت سلامت کړي ځکه تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یا هغه منافع دي د تامین منافع دي اوس سمه ده چې دوی مثلا د افغانستان دغه اوسني حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري خو د واقعیت په سترګه وګوري دغه دي همدغه دي نو دغه اوس دغه په کابل کې ناست نو چا سره خبرې وکړي داسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو نه موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو چې دا بالکل سمه ده موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو خپل امکانات ته وګورو خپل ځان ته وګورو اما هغوی خو زموږ په نظر موږ ته نه ګوري
مننه جناب صاحب د ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نه ورستي پښتنه وکم اتمر صاحب د تاسو فکر باندې لند کراته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله لواکمن سره مطرح ده نړۍ هم تاسو یاد کړه خغلی جناب زم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن مونږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو وې او بخې هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمنو لپاره څه ډول یو پالیسی مهمه ده چې وې ساتي تر څو د افغانانو ګټې چې تاسو مخکې یادې کړې هغه وساتي پوهیږم چې ځواب وګورئ خو کلن ځواب راکړي
ګورې ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکوي ایدیالوژیک حکومتونه په لاخره ناکامی نو دا ډیر ښه خبره ده چې اول طالبان دې په خپل دننه په خپل وطن کې خلک سره دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسيونو سره هغه خپل افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنې خبرې وکړي دغسې یو تګلاره ځان ته غوره کړي چې هغه باندې هم ستاسو تاسو نه خوشحاله یي هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه یي هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامین کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بلاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطه کې تاسې هم د دغه ارامۍ تر پښو لاندې کېږي او دا ډېر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټې ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولی شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره به د یو قوي سټیج نه خبرو ته کینو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دا خبرې تر غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو تاکید وکړو یو خبره چې خپله کړو پر مخلاص
ډیره زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز نه او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون لو استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یو منلاو په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل لا اوریدونکو مننه کوو دی او اوریدونکو ټلیفونونه موانه خستلی شول ترې معذرت غواړو تر بیا اخی چاري الله مو ملشه.